السلام علیکم ستړي مشاهید مشال ریډیو خبرونه او ری وخت د مازیګر سلور بجې دي پروانه غړې کې ز منور شاستا سوهر کلی کوم په خبرونه کې با کوټه کې د وسلوالو خلاف عملیات په مرکز او خیبر پښتونخوا صوبا کې نوی حکومتونه او د هغوی په وړاندې چیلنجونه د زیاتره رپورټونو موضوع وي په دویمه نیمایي کې درته د موسیقي هفتوار پروګرام د سندرو عمل هم وړاندې کوو خو د خبرونه په سر کې بعد عبدالحی کاکړنا د دې سات تازه خبرونه واورو
سرټکی د پاکستان نوی وزیر اعظم د افغانستان د سفر بلنه منلې ده د بلوچستان د کوټ په ښار کې امنیتي سرتیرو د پنځو مشکوکو ترګرو د وژل کېدو دعوه کړې ده د څو میاشتو د خراب وړي کورس شمالي او جنوبي کوریا د خبرو اترو په کولو په اصولي توګه سلاسوي دي تفصیل د پاکستان نوی وزیر اعظم د افغانستان د سفر بلنه منلې ده د نواز شریف د میډیا د دفتر جاری شوی بیان وایي وزیر اعظم نن له افغان ولسمشر حامد کرزی سره په ټلیفون خبرې وکړې حامد کرزی نواز شریف ته مبارکي ورکړه او د کابل د دورې بلنه یې ورکړه په بیان کې د سفر دقیقه نیټه نه ده ورکړل شوې نواز شریف پرون د دریم ځل لپاره د وزیر اعظم تر ټاکل کېدو وروسته د خپلې څوکۍ څوګند پورته کړی بلخ د افغانستان د کونړ ولایت د مدني ټولنو یو شمېر فعالان نن په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته راټول شول او د دې هیواد له نوی وزیر اعظم وغوښتل چې په دې ولایت کې د پاکستان له خاورې د راکټي حملو مخه ونیسي د خپل غوښتنو په اړه د مدني ټولنو یو مبارز سید رحمان بیکور مشال ریډیو ته وویل
زمون مشخصه بوختره د نوی مشرتابه نه ده نو شریف نه اوس پندې نه راغله دغه پالیسی چې کوم پاکستان غوړه کړی دا داری بدل کی افغانستان کې څول و دا غو په ګټه کار دی که جنگ هغه د نقصان نه سید
د مدني ټولنو فعالینو دغه خط په رسمي توګه د پاکستان سفارت ته نن وسپارلې د بلوچستان د کوټي په ښار کې امنیتي سرتیرو د پنځو وشکو کترګرو د وژل کېدو دا وکړه ده ډي جی اپریشنز فیاض سنبل مشال ریډو ته ویل چې پولیسو نن په خروټاباد سیمه کې چاپه وهله او له مشکوکو وسلالو سره تر څلورو غنټو پورې جګړه وکړه
نن سهار د پاکستان په وخت شاوخوا 3 بجې امنیتي ځواکونو په یو کور کې عملیات پیل کړل چې وسلوالو لومړی په لاسي بمونو په امنیتي ځواکونو برید وکړ او تر هغه وروسته یې پرې ډزې پیل کړې چې زموږ د یو افسر په شمول 15 سرتیري شوبل سو او تر هغه وروسته یې څلور ساعته مسلسل مقابله وکړه خو په پای کې یې له نیولو څخه د بچ کېدو لپاره خپل ځانونه په خپل وژل
ڈی آئی جی آپریشنز فیاض سنبل زیاتوی چې لا تر اوسه نه معلومه چې د مشکوک ترګرو تعلق له کومې وسلوالي ډلې سره دی د مسلم لیگ نون غړي میا شهباز شریف په دریم ځل د پنجاب وزیراله ټاکل شوی دی د پاکستان سرکاري ټي وی تر مخه شهباز شریف 300 اوټونه واخیستل دغه په مقابله کې د پاکستان د تحریک انصاف میا محمود رشید وو د دریم اداشان شهباز شریف په دروند اکثریت سره د پنجاب وزیراله وټاکل شو د خیبر پښتونخوا د تریکی انصاف ګوند په مشر کې نوی اتحادي حکومت د اسمبلی پر راتلونکو غونډه کې د امریکا بې پایلټ الوتکو د بریدونو او د رولو په اړه د متفقه قرارداد لپاره درخواست د اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع کړی دی د دغه قرارداد موسوی د پرون سینیر وزیر سراج الحق سینیر وزیر سکندر شیرپاو او د تریکی انصاف ډیپټي پارلماني مشر شوکت یوسفزی په ګډه جمع کړی تر دې وړاندې د عوامي نیشنل پارټي او پیپلز ګوند ګډ صوبایي حکومت هم په خپل واکمنی کې د ډرون بریدونو پر ضد قرارداد منصور کړی وو د افغانستان د کورنی چارو وزارت په برسلز کې د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځې غونډې د نتیجو هرکلی کړی دی په دې غونډه کې د ناتو د دفاع وزیرانو له 2014 کال وروسته د خپل نوی ماموریت په اړه سلا موافقه کړې و د کورنی چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی مشال ریډیو ته ویل چې د دې غونډې نتایج د افغانستان خلکو ته وښودله چې نړۍ افغانستان ته شا کوي نه د نېټو له نوي پلان سره سم به امریکا د افغانستان په جنوب او ختیځ کې د نورو هیوادونو مشري وکړي خو جرمني او اټلي ته به د شمال او لویدیځ ماموریت ور په غاړه کړي ترکیه په پلازمینه کابل کې د رول پر منلو غور کوي خو تر اوسه پورې دا پوښتنه حل شوې نه ده چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د نېټو څومره پوځیان پراته وي د څو میاشتو د خرابو اړیکو وروسته شمالي او جنوبي کوریا د خبرو اترو په کولو په اصولي توګه سلاسوي دي د پنځمې پورت شمالي کوریا کمونیست حکومت ول له شمالي کوریا د کای سونګ کمپلیکس پر خلاصولو به له جنوبي کوریا سره خبري کوي کای سونګ کمپلیکس یو ګډه کارخانه ده چې په شمالي کوریا کې ده په تعلقاتو کې د کړکېچ وروسته دغه کارخانه تړل شوې وه. د شمالي کوریا سرکاري خبري اژانس ویلي پیانګیانګ په نورو موضوعاتو لکه د پولو دواړو غاړو ته بیلوسو کورنیو د بیرته یو ځای کولو باندې خبرو ته تیار دی. جنوبي کوریا د بیا پیوستون وزیر ویلي مثبته توګه د شمالي کوریا د خبرو اترو وړاندیز مني. نوموړي ویلي په دې اړه به نور تفصیل وروسته ورکړل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ملګرو ملتونو کې خپل سفیره سوزن رایس د ملي امنیت سلاکار ونوموله. اوباما پرون په یو خبري غونډه کې د دې اعلان په ترڅ کې سوزن رایس د خلکو د یوې مثالي خدمتګاري په توګه وستایله او ویل چې دا د داسې هیواد پاله ده چې هیواد ته لومړیتوب ورکوي. د همداراز د جولای له لومړۍ نیټې څخه د ملي امنیت د اوسني سلاکار ټام ډینلین د استعفا یادونه هم وکړه. اټکل کېږي چې ریپبلیکن ګوند به د سوزن رایس له ټاکل کېدو سره مخالفت وکړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د افریقا و عربي هیوادونو د چارو مرستیال وزیر د شام حکومت ته مبارکي ورکړي چې له یاغیانو نه د قصیر ستراتیژیک شار بیرته نیولې دي. امیر عبدالحیان پرون له فارس خبري اژانس سره په مرکه کې د هغه څه هرکلی وکړ چې د ده په وینا د کفارو ترګرو لفظ ورته استعمال کړي ول پر وړاندې د شام د فوج برای وباله. د ده اشاره د شام له حکومت سره جنگیدونکو مخالفت وه. د شام حکومت لبنان پولې ته نږدې له مخالفو جنگیالیو سره له دوی اونیو جګړې وروسته قصیر شار ونیوي. خبرونه پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د عبدالحی کاکل نه د دې سات تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې بعد د ریپورتونو تفصیل واوري. د کوټه امنیتی چارواکي وای خروټ آباد سیمه کې د عملیاتو پر مهال 15 ترهګر وجل دي. په خیبر پختونخوا کې د یوې هفته تیرې دو باوجود وزیرانه او سینیئر وزیران پر نوې کابینه جوړولو کې ناکام دي. د سیاسي چارو کارپوهان په دې حق لا سوای
په کار هو دا چې په وخت باندې کې په اناونس خو چې دا کوالیشن ګورنمنت نو دا ډیټیل کې خبرې کول مسلې حل کول دا ټول وخت کې صدا شي صدا رکاوټ خبره ده.
د کورمه ایجنسی لپاره پاړه چمکنې نه د بدمنې لوجې به کور شوې خلک وای د کډوالو په مرکزونو کې د نمونو درج کولو لپاره د مشکلاتو سره مخ دي.
د دې په چې د پاره ته زنانه خلک پنجاب نغن وروړي نه پوي بني ځان د نو پر 10000 کور پورې کرایې خرچه کیږي. دا غریب خلک سره د خپل د کور د کرایې د سامان د وړلو د دښې د خپل ځان سره کرایې درنوي.
د پښتونخوا او سیمه یو شمیر نور ریپورتونه هم لرو. د دې غړې په دویم نیمای کې د موسیقي هفتوار پروګرام د سندرو امیل اوریدل شي. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه او ری چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د مشال ریډیو په ویب پاڼه یعنی mashalradio.com باندې هم اوریدل کتلې او لوستل شي. رازو د دې غړې اولنی ریپورت ته د کوټه امنیتی چارواکي دا کوي د دوی په عملیاتو کې د نن سحر په خروټ آباد سیمه کې 15 ترهګر وجل شوی او د دوی 15 پوزیان جوبل شوی دي چې 15 واړو حالت د ډاډ وړ دي. د امنیتی چارواکو په خبره تر اوسه دا لا هم نه سرګنده چې د وسلوالو تعلق د کومې وسلوالي ډلې سره دی. خدای نور ناصر مو په نور حال خبروي.
د امنیتی چارواکو په خبره د جمعرات په سهار د دې شهر د خروټ آباد په کلی برات سیمه کې د دوی د ځواکونو په عملیاتو کې 15 ترهګر وجل شوی او د پیښې له ځای څخه زیاته وسله ترلاسه کړې. د پولیسو ډی آی جی اپریشنز فیاض سنبل مشال رادیو ته د دې عملیاتو او هم دومره مرګ جوبلې تایید کړي او زیاتوي کله چې د دوی سرتیرو په یاد سیمه کې په یو کور عملیات پایل کړل نو 15 تنو چې دوی وسلوال ترهګر یادوي خپل ځانونه والوزول. نن سهار د پاکستان په وخت شاوخوا 3 بجې امنیتي ځواکونو په یو کور کې عملیات پیل کړل چې وسلوالو لومړی په لاسي بمونو په امنیتي ځواکونو برید وکړ او تر هغه وروسته یې پرې ډزې پیل کړې چې زموږ د یوه افسر په شمول 15 سرتیري ژوبل سو او تر هغه وروسته یې 4 ساعته مسلسل مقابله وکړه خو په پای کې یې له نیولو څخه د بچ کېدو لپاره خپل ځانونه په خپله ووژل. د پولیسو د ډی آی جی آپریشنز په خبره تر اوسه لا هم دا څرګنده نه ده چې د دې ترهګرو تعلق له کومې وسلوالې ډلې سره دی، خو زیاتوي پلټنې یې پیل کړي او ډیر ژر به یې رسنیو ته څرګند کړي. امنیتي چارواکي وایي په دې عملیاتو کې ملیشا ځواکونو، انټي ټررسټ فورس، پولیسو او د استخباراتي ادارو غړیو ګډون درلود چې تر 4 ساعته مزاحمت وروسته یې سیمه له وسلوالو پاکه او عملیات ختم کړل. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
پښتانه او نړیوال
افغانستان
په دې ځانګړې خپرونه کې له هغو بهرنیانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدلې دي. دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه په ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د پاکستان مسلم لیگ مشر میانواز شریف تیر ماخام په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کړو. دا چې نوموړي د خپل سیاسي ژوند سفر کله شروع کړی وو او د کوم مرحلو نه د تیرېدو وروسته په پاکستانی سیاست کې یو وار بیا وځلیده. په دې اړه د ملیحه امیرزاده دا رپورټ اورو چې د صدر آصف علي زرداری او د وزیر اعظم میانواز شریف د حلف برداري په غوږونو شروع کیږي.
I Muhammad Nawaz Sharif
do solemnly swear
that I am a Muslim.
داو نواز شریف چې تیر ورځ په دریم وار د پاکستان وزیر اعظم منتخب شو، نو موړی په ایوان صدر کې د پاکستان صدر آصف علي زرداری نه حلف واخیستلو. په دې موقع د سیاسي ګوندونو د مشرانو، سفارتکارانو، په خوانی صدر او وزیر اعظمانو ترڅنګ د پاکستان اعلی پوځي او سیویلین چارواکي هم موجود وو. د 3 کلن نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند د 11 مئی په انتخاباتو کې په 322 سیټونو مشتمل قومي اسمبلی کې په اکثریت سره سیټونه ګټلي وو. نواز شریف د قومي اسمبلی د 349 منتخب شو غړو لخوا 224 ووټونه ترلاسه کړل. د پاکستان پیپلز ګوند مختوم امین فهیم 224 او د پاکستان تحریک انصاف جاوید هاشمی 1 رای واخیستلې. نوموړی 14 کاله وروسته واپس په واک کې راځي چې په پوځي کودتا کې له دندې لرې کړل شو. د پاکستان مسلم لیگ نون ویان طارق عظیم د نواز شریف حکومت ته د ورپېښو چیلنجونو خبره کوي.
د انتخاباتو نه وړاندې د کافي وخت راهیسې دا واضح و چې راتلونکي حکومت ته سختې فیصلې کولې او د اقتصاد، امنیت، د انرژي بحران او نورو مسلو سره مخامخ وي. نو ځکه نواز شریف هم ځان تیار ساتلی و. هغه په دې مسلو د سلا اخیستلو لپاره کمیټې جوړې کړې وي او دا یاد ساتي چې نواز شریف 2 وارې وزیر اعظم پاتې شوی دی او د دغه مشکلو فیصلو د کولو تجربه او صلاحیت لري.
په انتخابي کمپین کې نوموړي د ترقی یافته او جدید پاکستان خبره کوله چې ویلي دي د انرژي بحران د لمیان زوړل به د حکومت لومړیتوب وي. نواز شریف د بلوچستان او د لادرکه کسانو په اړه هم سرګندې خبرې کړې دي. د هند سره د دوستانه تعلقات هم لاتړې دي او د امریکا د ډرون بریدونو مخالف دي. هغه له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو حمایت دي. نواز شریف په 1900 کې د خپل سیاسي ژوند شروعات وکړ. نوموړي د پخوانی پوځي امیر ضیاءالحق ته پاکته مودې په وخت اول د پنجاب صوبې د خزانه وزیر او بیا وروسته وزیر اعلی و. هغه په نومبر 1990 کې په منځمهاله عمومي انتخاباتو کې پاول وار د هیواد وزیر اعظم وټاکل شو چې د بینظیر بھٹو تر مشرۍ لاندې د پاکستان پیپلز ګوند حکومت تر تحلیلې دور وروسته دغه انتخابات شو. په 1993 کې د نواز شریف حکومت هغه وخت تحلیل شو کله چې هغه وخت د پاکستان صدر غلام اعزاز خان د 13 آئینی ترمیم لاندې ترلاسه شوی د خاصو اختیاراتو په بنیاد د رشوت او د قانون نه پرته وژنو په تور نواز شریف له واکه لرې کړ. خو بیا 2 هفته وروسته پاکستان سپریم کورټ دغه صدارتي حکم غیر آئینی بللو سره قومي اسمبلی واپس بحال کړه او په مئی کې نواز شریف واپس په واک کې راغلو. وروسته بیا په جولای 1993 کې نواز شریف استعفا ورکړه چې همدغه کال په اکتوبر کې بېنظیر بھٹو واپس په واک کې راغله. نواز شریف په 1999 کې په دویم ځل د پاکستان وزیر اعظم شو. د واک په دویم دور کې نواز شریف د هند اټمي آزموینو په جواب کې په 28 مئی 1998 کې اټمي تجربې وکړې. په دغه دور کې بیا د پاکستان د پوځ مشر جنرل جهانگیر کرامت لخوا تر استعفا وروسته نواز شریف جنرل پرویز مشرف د پوځ مشر وټاکلو. خو بیا د نواز شریف تخپل ټاکل شوي پوځي مشر جنرل پرویز مشرف سره د اختلافاتو په نتیجه کې په 12 لسم اکتوبر 1990 کې دغه حکومت برطرف کړل شو. د 1 مئی تر انتخابات وروسته د نواز شریف ګوند په پنجاب کې حکومت جوړوي او د بلوچستان په حکومت کې هم رول لري. په خیبر پختونخوا کې پاکستان تحریک انصاف او په سند کې پاکستان پیپلز ګوند په اکثریت کې دي.
د ملیحا امیرزاده ریپورت مو اوریده. په پارلیماني طرز حکومت کې د مخالفو ګوندونو ډیر زیات اهمیت وي. د پاکستان په پارلیمان کې بعد د ازل پیپلز ګوند او تحریک انصاف د اپوزیشن په هیڅ کار کوي. که څه هم د خلکو په اند په 13-15 کلونو کې د اپوزیشن کارکردګي ډیره ښه نه و، خو اوسنی پارلیمان کې د مضبوط اپوزیشن ګوندونو مشران موجود دي. کارپوهان تم سرګندوي چې دوی به حکومت ته یو سخت وخت ورکوي او د تنقیدونو لاندې به راولي. په دې موضوع زموږ همکار ګولیاز یو ریپورت برابر کړی.
د پاکستان په پارلماني تاریخ کې په لومړي ځل یو جمهوریت حکومت موده پوره کړه او بل جمهوریت حکومت ته واک وسپارلو. د چهارشنبه په ورځ د جمهوریت عمل یو بل پړاو هم هغه وخت سرته ورسېدو چې کله قومي اسمبلی په اکثریت سره میا نواز شریف دریم ځل لپاره د هیواد وزیر اعظم وټاکلو. د ټاکنې وروسته په خپل وینا کې نوی وزیر اعظم ژمنه وکړه چې خپل لوزونه به پوره کړي او ټول ګوندونو سره به یو شان سلوک کوي. د دې وروسته د اپوزیشن ګوندونو مشرانو هم ویناګانې وکړي. لومړی د پیپلز ګوند پارلماني مشر مخدوم امین فهین په وینا کې ویل چې حقیقي اپوزیشن کردار به ترسره کوي.
هم اس هاوس مې اپوزیشن کا رول ادا کریں.
موږ به په دې پارلمان کې د اپوزیشن کردار ادا کوو. زموږ اپوزیشن به اپوزیشن وي. موږ به د هرې غلطي فیصله مخالفت کوو، خو د هغو فیصلو حمایت وکړو چې د پاکستان او ولس په حق کې وي.
همدارس د تحریک انصاف ګوند پارلماني مشر او د وزیر اعظم امیدوار مخدوم جاوید هاشمی هم ژمنه وکړه چې د تعمیري اپوزیشن شان با خپل آواز پورته کوي.
تحریک انصاف اور ان کے ساتھی ہم یہ تحیہ کر کے آئے ہوئے.
د تحریک انصاف ملګرو هوټ کړه دے چې دلته د رښتیا ویلو لپاره به د اپوزیشن کردار تر سره کوو. دوستانه اپوزیشن بنوي که حکومت ښه کار کوي نو موږ به ورسره ملګری یو، که چیرې غلط کار کوي نو موږ به تر ټولو زیات سخت تنقید کوو او دا تنقید به دوام ولري.
قسم په پارلمان کې داسې قسمه تقریرونه د اپوزیشن ګوندونو لخوا کیږي او په 13-15 کلونو کې د اپوزیشن کردار ټولو ته څرګند دی. په 13 کلونو کې مسلم لیگ نواز ګوند په اپوزیشن کې وو او حکومت لپاره په پارلمان کې خندان نو راپورته کړي. همدغه وجه ده چې سیاسي تجزیه کارانو مسلم لیگ یو دوستانه اپوزیشن په توګه ګرځولې وو. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو حسن خان وای چې په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو خبري وزن لري، خو د پارلمان نه علاوه میډیا به هم د اپوزیشن په توګه کار کوي.
په پاکستان کې یو خو خدا د پارلماني اپوزیشن دی، خو د بل غټ اپوزیشن چې کوم دی د حکومت د پارسترګو ساتلو لپاره هغه د پاکستاني میډیا ده چې ډیر زیات په ډیر لوی تعداد کې ټي وي چینل دي، اخبار دي، هغه د حکومت هر یو شی باندې نظر ساتي. نو دا روان وخت کې په اپوزیشن باندې او په حکومت دواړو باندې به دباوي. که حکومت کار نه کوي هم په میډیا کې هغه ریفلیکټ کیږي ډیر زیات، او که اپوزیشن خپل کردار نه ادا کوي نو هغه به هم باندې به تنقید ډیر زیات کیږي. نو د دې د وجې نه اپوزیشن به خامخا د خپل موجودګۍ ظاهرولو لپاره، ثابتولو لپاره چې کوم دی
په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو ترت مسعود په دې اندې کچر پیپلز ګوند ته سیاسي ګټه رسی نو بیا به د هغو فیصلو مخالفت کوي او کېدی شي چې د نواز شریف د هغو ګامونو یا پالیسو حمایت وکړي کوم چې دوی شروع کړي وو. د یو بل اپوزیشن ګوند تحریک انصاف په اړه کارپو ترت مسعود وایي
زما په خیال تر ټولو زیات کوشش په تحریک انصاف کوي. دغه ګوند به هڅه کوي چې قوي اپوزیشن په هیڅ کار وکړي. که څه هم په پارلمان کې به د اپوزیشن ګوندونو مشر له دې ګوند څخه نه وي، خو دوی به د مخالف لپاره تیګه کیږدي. دوی ته چرته هم موقع ملاویږي چې د حکومت کمزوري په نښه کړي هغه به کوي. د دې مقصد دا دی چې ولس ته خپل کردار څرګند کړي چې پر روانو انتخاباتو لپاره ګټه پورته کړي، دې سره سره د خپل ګوند اهمیت هم په ډاګه کړي.
کارپو تلت مسعود زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف ته معلومه ده کچري مسلې حل نه کړي نو یو مضبوط اپوزیشن په پارلمان کې ناشته. کارپوهان په دې اندي چې دا ځل په پارلمان کې بعد اپوزیشن ګوندونو مشران په سمتوګه کار ترسره کوي چې څنګه په 1990 کال کې د ذوالفقار علي بټو په حکومت کې خان عبدالولي خان د یو قوي اپوزیشن مشر په حیث کار ترسره کړی وو.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خپل ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره
سکیږي
امارت با قاعده روان دي پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دا مسله به الله حل
دا اولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي
د مشال ریډیو خبرونه او رینن هم د زیارت ورځ دا لکه څنګه چې مدرته سر کې ویلي دغه د سندرو عامل پروګرام به درته د دې غړې په اخیری برخه کې وړاندې کوو ورزو یو ریپورت ته یوه هفته وشوه په خیبر پختونخوا صوبه کې نگران حکومت ختم شو د حکومت چارې منتخب وزیر اعلی او دوه سینیر وزیران چلوي خو تر اوسه د صوبایي کابینه د نور وزیرانو اعلان نه دی شوی دا سې ښکاری چې د لړ کې اتحادي ګوندونه د اختلاف کړ دي د پیښور نازمو خبريال خالد خان په دې موضوع دا ریپورت را لګلی
خیبر پختونخوا کې د وزیر اعلی او دوه سینیر وزیرانو د خپل چوکو سوګند پورته کولو یو اونیرستو هم پاکستان تحریک انصاف او د دوی اتحادي ګوندونه د وزارتونو په معاملو یو بل سره ندی رضا شوي او د واکمن ګوند یو لوړپوړی چارواکي په وینا تحریک انصاف او جماعت اسلامي په مینس کې د تعلیم په وزارت اختلاف تر اوسه پورې دوام لري د نوم نه خوذلو په شر د پاکستان تحریک انصاف یو مشر مشال ریډیو ته وویل چې نړیوال او ملکی مرستندوی ادارې او مدني ټولنې د دوی د ګوند په مشرانو فشار اچوي چې د تعلیم وزارت جماعت اسلامي ته ورنکړي د په وینا د جماعت اسلامي مشران د تعلیم وزارت په وختنه کلک ولاړ دي نو ځکه صوبایي کابینه کې د وزیرانو نمونه لا تر اوسه پورې نه دی اعلان شوی خو بیا د تحریک انصاف یو صوبایي لیډر او د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی شاه فرمان وایي چې ائتلافي حکومتونو کې دغه شانستون ز مخه ترازی بیا په پیښور کې د سیاسي چارو کارپو او خبريال شمیم شاهد وای چې تحریک انصاف دننه اول پخپلو کې د وزارت اعلی په چوکې جګړه وا او اوس د عام وزارتونو لپاره د یو بلخپی راکاږي د زیاته کړه چې تحریک انصاف جماعت اسلامي او قومي وطن پارټي بیل بیل سیاسي نظر او تګلار لري نو ځکه دوی خپل مینس کې هم د وزارتونو په تقسیم پخلا نخکاری
د پاکستان تحریک انصاف او د جماعت اسلامي او د قومي وطن پارټي کوم د دوی سیاسي لار ده نو دا بالکل دا درې فاتو مختلفه ده یو بل جدا جدا ده نو په دې کې په دوی کې اختلافات پیدا کېدل د یو قدرتي امر ده دلته کې مسله دا ده چې په تعلیم باندې تحریک انصاف یو شان پالیسی ده او د جماعت اسلامي یا د قومي وطن پارټي بل شان ده
ویل کېږي چې موجوده وزیر اعلی سوګند پورته کول نه مخکې د حکومت په معاملو کې ګوتې وهل پیل کړی وي او د لنډمهاله حکومت سره په ځینې سیزونو اختلاف هم مخې ته راغلی دغه خبره د لنډمهاله حکومت د اصلاحاتو وزیره میرمن مسرت قدیم تایید کوي او وایي چې د دوی حکومت غوښتل چې یو رسمي او الوداعي کابینه غونډه وکړي او بیا رسنو سره خبرې وکړي
چې کوم زما ایکسپیرینس دایي خبري سره به خبرو کوم موږ پلان دا کړو چې موږ په ډېر آرام یو کابینټ میټینګ لاس کابینټ میټینګ د کوم چې موږ سکرې دي موږ باغ کم از کم پبلک انوایټ کې د خلکو په مخ کې پیښ کړو خو اگر سچویشن دا سراوي چې اته یو پرنل ګورنمنت شروع شو
دا یادونه ده چې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي صدر او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر په لاهور کې د خپل ګوند مشر عمران خان سره د ملاقات نروستو بیان ورکړو چې د جون په 15 منېټه به نوې وزیران سوګن پورته کوي خو بیا د سرچینو تر مها هم په دغه ورځ د جماعت اسلامي او تحریک انصاف مشرانو یو غونډه د پښتونخوا د وزیر اعلی په کور کې وشوه خو د وزارتونو په تقسیم باندې هیڅ یو ختمي پریکړه ونشوه خالد خان مشال ریډیو پیښور
بلخوا مسلم لیگ نون او تحریک انصاف ته انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ولس سره ژمنه کړې و چې که واکته ورسېدل نو د تحریک طالبان پاکستان سره به روغه جوړه کوي اوس چې دوی واک ترلاسه کړي نو دوی به په خپل خبره سمره ولاړوي د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز په دې اړه یو مقاله خپره کړې چې مهم ټکی درته زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کوي
په ډیلی ټایمز کې لیکوال ډاکټر محمد تقی لیکي تحریک طالبان پاکستان تل د سولې تړونونه مات کړي دي. اوس چې نواز شریف د پاکستان په تاریخ کې اولنی کس دی چې په دریم ځل وزیر اعظم منتخب شوی، نو د نورو کشالو ترڅنګ به دا هم د تور په غاړه وي چې د طالبانو سره د سولې په اړه خبرې وکړي. لیکوال لیکي د نوي اسمبلی د جوړېدو نه وړاندې د خبرې کې دي چې آیا نوي حکومت له د طالبانو سره خبرې کول پکار دي او کنه. د دې پوښتنې اسانه ځواب دا دی چې خبرې کول پکار دي. په اوسنیو انتخاباتو کې زیاتو رایه اخیستونکو ګوندونو مسلم لیگ نون او تحریک انصاف په بار بار سره ویلي چې دوی به د تحریک طالبان پاکستان سره د سولې په اړه خبرې کوي. په مقاله کې راغلی اوس چې په مرکز او پنجاب کې د مسلم لیگ ګوند واکمن دی، په بلوچستان کې دوی ائتلافي حکومت کې شریک دي او همدارنګه په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف او جماعت اسلامي ګډ حکومت دی، نو د طالبانو سره د خبرو د نه پیلولو لپاره هیڅ جواز نه لیدل کیږي. عوامي نېشنل پارټي او پاکستان پیپلز پارټي چې د طالبانو سره د روغې جوړې هڅې کولې، نو دې کار ته اړوستل شوي وو. خو مسلم لیگ نون او تحریک انصاف که د طالبانو سره خبرې کوي، نو دا به کومه نوې خبره نه وي، ځکه دوی تل د انتخاباتي کمپاین پر مهال خلکو ته همدا خبره کړې ده. د لیکوال په ان تحریک طالبان په دې قانې کېدای شي چې که خپله وسله نږدي، نو دومره خو دې وکړي چې نه دې استعمالوي. خو تحریک طالبان پاکستان یوازې نه دي، دوی سره د کوټې شورا، د حقانی ډله او نورې وسلهوالې ډلې هم شاملې دي او دغه ډلې د یو بل سره تړلې دي. نو که تحریک طالبان سره روغه کیږي، د دې معنا به دا وي چې دغه ډلې به هم نه چیړل کیږي. په مقاله کې د نواز شریف د صلاحکار او د پاکستان د ممکنه راتلونکو ولسمشر سرتاج عزیز له قوله ویل شوی، کله چې په 1999 کال کې مولا عمر سعودي عربستان ته د اسامه بن لادن د سپارلو په سر سعودي شاهزاده ترکی الفیصل ورټلو، نو نواز شریف غوښتل د طالبانو د رژیم سره خپل اړیکې بیا وسنجوي. نواز شریف سرتاج عزیز ته ویلی وو چې د ISI د هغه مهال د مشر جنرال ضیاءالدین سره دی په ګډه یو جامع راپور برابر کړي چې د طالبانو د رژیم سره به د دوی راتلونکي وخت کې اړیکې څنګه وي، او بیا دې دا راپور په دوه اونیو کې د سینټ دفاعي کمیټې ته وړاندې کړي. لیکوال وایي زیات ممکنه ده چې نواز شریف بیا هم له همدې روش نه کار واخلي، خو که هغه غواړي چې تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات وکړي، نو هغه باید د تصویر لوی چوکاټ ته پام وکړي او د تبه په کار وي چې د افغانستان سره په خپلو اړیکو له سره فکر وکړي.
نجیب امیر درته د ډیلی ټایمز او ورځپاڼې د مقالې مهم ټکي وړاندې کړل. بلخوا په کورم ایجنسۍ کې د بدامنۍ له وجې بې کوره شوي د پاړه چمکنۍ کډوالو ته خپل نومونه په رجسټر کولو کې مشکلات دي. دغه کډوال وایي چې د نوم لیکلو مرکز یوازې په کورم ایجنسۍ کې دی. دوی غوښتنه کوي چې بې کوره شوو کډوالو د سهولت لپاره دا مرکزونه په نورو سیمو کې هم جوړ کړی شي. نور حال په دې رپورټ کې اورو.
کډوال وایي چې یو شمېر کورنۍ پېښور، کوهاټ، هنګو او مل د نورو بندوبستي سیمو په طرف تللي دي چې په هغوی کې زیاتره نوم رجسټر کولو نه محرومه دي، ځکه چې رجسټریشن مرکز یوازې د کورم ایجنسی په دوراني کیمپ کې دی. د پاړچمکنی یو کډوال سیف الرحمن مشال لډیو په لارې غوښتنه وکړه چې بېکوره شو کډوالو د سهولت لپاره نوم لیکلو مرکزونه دي په نورو سیمو کې هم جوړ کړی شي.
د خپل د کرایې د کور د کرایې د سامان د وړلو د درشي د خپل ځوان سوال کرایې درنه وي، نو یو اندروز د پر دور خرچه کی مو دا مطالبه کو چې په کاردارې سره په پښاور کې یا په کوهات کې هغه ته یو داسې پاین کولو شي چې هغه الته خالک مغز کې هغه اندروز وکړي شي.
پړچم کني د کورم ایجنسی لری پراتا سیما دا چې پوله خیبر ایجنسی سره لکې د لیدا دغه سیما د منځني کورم ایجنسی په حدودو کې راځي. په منځني کورم ایجنسی کې د مای میاش په ومنټي طالبان وسلوالو لخوا د پړچم کني پر یو شمېر علاقو باندې قبضه اچو ول پاس خلکو خپل کورونه پرې خې دي. مونږ چې کله کډوالو ته د نوم لیکلو مرکز ورکولو د سہولت په اړه په سیمه کې د قدرتۍ آفتونو د نظم اداره یا اف ڈی ایم ای مشر چارواکي مجاهد علي سره خبرې وکړې، نو مشال لډیو ته په دې اړه صدا سي وویل.
چونکی دا ہائی لیول جوړی چی جن دے نا دا خبر خپل کوم مشان دی مشان تر مخکی کو اغه تا ویو
واضح دی چې بنیو دورانی کیمپ کې رجسٹریشن عمل د مئی میاش په 10 منټه د شروع کې دورستا تر اوسه به کور شو کورانه او اندراج د اف ڈی ایم ای د ریکارډ تر مخه شپږ ضرورت رسیدلې دي. د اندراج وروسته د پړچم کني کورانه او ته د حکومت لخوا مرستې ملاویدل شروع شوې دي، خو هغه کورانه چې اندراج نه دي شوی په سختو مشکلاتو کې وخت روي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. وخت د مازیګر 3:30 بجې شوې. د عبدالحی کاکل نه بعد خبرونو لنډیز واورو.
پاکستان وزیر اعظم د افغانستان د سفر بلنه منلی ده. د نواز شریف د میډیا له دفتر جاری شوی بیان وایي وزیر اعظم نن له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په ټلیفون خبرې وکړې. حامد کرزي نواز شریف ته مبارکي ورکړه او د کابل د دورې بلنه یې ورکړه. په بیان کې د سفر دقیقه نیټه نه ده ورکړل شوې. د بلوچستان د کوټې په ښار کې امنیتي سرتیرو د 5 مشکوکو ترګرو د وژل کېدو دعوه کړې ده. ډی آی جی آپریشنز فیاسمبل مشال ریډیو ته وویل چې پولیسو نن په خروټ آباد سیمه کې چپه ووهله او له مشکوکو وسوالو سره تر 4 ګنټو پورې جګړه وکړه. د مسلم لیگ قانون غړی میاں شہباز شریف په دریم ځل د پنجاب وزرالا وټاکل شو. د پاکستان سرکاري ټی وی وایي شہباز شریف 300 رایې ترلاسه کړې او دغه په مقابله کې د پاکستان د تحریک انصاف میاں محمود رشید بلاړو. د خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ګوند په مشر کې نوی اتحادي حکومت د اسمبلی په راتلونکي غونډه کې د امریکایي بې پالټ الوتکو د بریدونو د درولو په اړه د متفقه قرارداد لپاره درخواست د اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع کړې دي. تر دې وړاندې د عوامي نیشنل پارټي او پیپلز ګوند ګډ صوبایي حکومت هم په خپله واکمنۍ کې ډرون بریدونو پر ضد قرارداد منظور کړی و. د افغانستان د کورنی چارو وزارت په برسلز کې د نیټو د دفاع وزیرانو د دورځنی غونډې د نتیجې هرکلی کړی دی. په دې غونډه کې د نیټو د دفاع وزیرانو له 2014 کال وروسته د خپل نوي ماموریت په اړه موافقه وکړه. د څو میاشتو د خرابو اړیکو وروسته شمالي او جنوبي کوریا د خبرو اترو په کولو په اصولي توګه سلا سوي دي.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته عبدالحی کاکل د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. اوس درته د اسلام آباد نظم خبريال سراج ظهیر د کورنۍ ورسپانو د اداريو مهم ټکي وړاندې کوي.
ایکسپریس ورسپان خپل اداري کې لیکي چې پاکستان کې د ترهګرۍ سلسله د 100 کلونو راهسه را روانه ده چې لکبلې په زرګونو خلک وجلې شوې دي او په دې دوران چې کوم جوړل شوې دي نو د هغوی لپاره د صحت اساني هم د نشټ برابر دي. اداري وایي چې د غرنګ خیبر پښتونخوا کې هم د ځانمرګي بریدونو او بمی حمله لړۍ لا تر دې دمه روانه ده او یو سورزي وړاندې هنګو کې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی فرید خان وجلې شو. د کوم وروسته چې دغه ځای حالات ډیر زیات خراب شو او لس لاس په احتجاج دی. د غرنګ د دې وروستو د سکیورټی فورسز لخوا په هنګو کې کرفی هم ولګول شو. ادارې وړاندې لیکي چې هنګو کې هغه وخت امن په ځای کې دی شي کله چې د داو په ځای عملی ګامونه پورته کړی شي او قاتلان گرفتار کړی شي او لس ته یې وخایي. ادارې زیاتوي چې ترهګر لا د خبره په ذهن کې کینول پکار ده چې د پاکستان ولس دوی ته د نفرت په سترګه ګوري او نه د دوی نه یریږي او د دې ثبوت داري چې د دوی د دړکو باوجود ولس روتل او پوټونو کې برخه واغستله. اداریه اخیری کې لیکي چې ان شاء الله ګټه په د پاکستان د ولس وی او تر هغه به د برتناک ماتي سره مخ کیږي. آج ورځ پڼ خپل ادارې کې وایي چې قومي اسمبلی کې په لوی اکثریت سره د پاکستان مسلم لیگ نون مشر محمد نواز شریف په دریم ځل د پاکستان وزیر اعظم وټاکل شو. اداریه وایي کې یو طرف ته یو حکومت خپل جمهوریت موده پوره کړه او په خطر کې بل حکومت ته د 15 کال لپاره د اقتدار واګه په لاس کې ورکړي نو بل پلو په دې ملک کې د امنیت خراب وزا خیبر پښتونخوا کې ترهګری بیروزګاری ګرانی بيدرکه خلک خراب اقتصادي حالات او د لوډ شیډنګ د مسلې پرنګ یو شمیر چیلنجونه نوې حکومت ته پراته دي. ادارې وړاندې لیکي چې مرکز کې او پنجاب کې د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت جوړ شوی دی او د غرنګ صوبو کې نور ګوندونو ته حکومت ورکړې شو. نو داسې کې حکومتونه لپکار دي چې پاکستان ته کوم چیلنجونه ورپېښ دي چې هغه تدارک وکړې شي ځکه چې سبب د خپل کارکردګۍ په بنیاد دا ګوندونه ولست بیا ودرېږي. نو باید چې نواز شریف د نور ګوندونو سره په ګډه ملکی مسلې په ترجیحي بنیادونو باندې حل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایف پی خبر ایجنسی لیکي د پاکستان نوی وزیر اعظم نواز شریف په دریم ځل واک تر لاسه کوي. که څه هم دا یو تاریخي موقع ده خو دا هیواد د نوی مشر لپاره یو لوی امتحان هم دی. خبر ایجنسی لیکي نواز شریف د یو شتمن کورنۍ او د وسپنې کارخانو مالک دی او طالبانو لپاره نرم رویه لري. د سره سره نواز شریف ته په وراثت کې د هیواد د توانای بحران هم ملاو شوی دی. خبر ایجنسی لیکي که څه هم نواز شریف نرم گو او نړیوال رسنو سره ډېری خبرې نه کوي خو په 2 ځله وزیر اعظم دوره کې خنوم تر لاسه کړی دی. نواز شریف په 1999 او بیا په 1999 کال کې د پاکستان وزیر اعظم پاتې شوی وو. خبري جنس د سیاسي چارو کارپوه تلت مسعود په حواله لیکي چې نواز شریف په 2013 کال کې د نور وختونو نه ډیر مختلف دی. د دغه په وینا 1999 کال کې نواز شریف په مضبوط فوزي ادارې تکیه کوله. کارپوه تلت مسعود وایي چې نواز شریف په دې وختونو کې ډیره زده کړه کړې. نوموړی یو سنجیده سیاستوال دی او د فوج او ولسی ادارو ترمنځ د اړیکو په محرکاتو پوه شوی دی. د دغه په وینا نواز شریف په دریم ځل به یو متوازن تجربه کار او پوها وزیر اعظم وي. که څه هم وسلوالو سره د امن خبرو په اړه نواز شریف د کوټلي ګامونو پورته کولو خبرې کوي، خو لویدیز په دې لړکې اندېښنې هم لري. بلخوا بلومبرګ په یوه مقاله کې لیکي چې په شام کې ولسی پاسون په ممکنه توګه د ایران ستراتیژیکي ماتوي. په دې لړکې کچره بشار الاسد د واک نه لري کېږي نو ایران به نور کمزوري شي. د ایران په عرب هیوادونو کې یوازنې ملګری شام او حزب الله ډله ده. بلومبرګ لیکي کچره ایران نور تنها شو نو نړیوال فشار به نور هم زیات شي چې د خپل هیواد اټمي پروګرام محدود کړي. په مقاله کې راغلي چې د ایران په سیمه کې اثر کمیدو سره به د امریکا، ترکیه، قطر او د سعودي عرب اثر به نور زیات شي. مقاله زیاتوي چې د شام حالات د ایران په ګټه دي او د سره سره د اسد رژیم په ګټه هم دي. د دې جنگ له کبله ایران د اټمي وسلو ترلاسه کولو ته نږدې شوی دی او دا د امریکا لپاره خجالت هم دی چې په شام کې یاغیانو سره مرستې کوي. د دې ترڅنګ مقاله زیاتوي چې ایران له روس سره هم اړیکې مضبوطې کړي او د شام په جګړه کې به ستراتیژیکي اغیزې ولري. مقاله کې راغلي چې تیره اونۍ د شام رژیم د حزب الله ډلې جنگیالو او روس وسلو په مرسته القیصر ښار کې یاغیان په شاتم بولی دي. مقاله زیاتوي چې د دې خار فتح سره د رواني جګړې ته د پای ټکی ایښودو لپاره سفارتي هلې ځلې هم معدوم شوې دي.
دا و ګولیاس چې تاسو ته د نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکی وړاندې کول او اوس وخت شوې ده د سندرو عامل. د سندرو عامل د دې هفتې په خبرونه کې اوري چې په پیښور پوهنتون کې د خپلو هنرونو په څنګه کې د موسیقي فن ولې نه خودل کیږي او د دې لپاره په څه په کار دي چې دا فن دغلته کې شروع شي. زموږ همکار هارون باچا په یاد پوهنتون کې د استادانو سره خبرې کړې دي او د پروګرام کې یې شامل کړې دي.
قدرمن اوریدونکو په سندرو عامل خبرونه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. مینوالو د نورو خلکو هنرونو په څیر موسیقي هم په ګردن نړۍ کې دیو مستند فن او علم په توګه پیژندل کیږي. په پښتني کلتور او ژوند جوګ کې هم د موسیقي یو ځانګړی مقام دی. خو کتون کې هنرمندان وایي چې دغه مهم هنر د زده کړې او پرمختګ لپاره په ولسی او حکومتي کچ د پام وړ کوششونه نکېږي. د دې اونۍ په سندرو عامل خبرونه کې قدرمنو د دې خبرې اجازه خلو چې په پیښور پوهنتون کې چې په ادبي او ټولنیز علومو سربېره د بیلابېلو زیبا هنرونو زده کړې پکې هم ورکول کیږي، آیا د موسیقۍ د علم خودنه هم پکې په پام کې نیول شوې او که څنګه؟ په دې موضوع د یاد پوهنتون دیو چارواکي او دوه استادانو خبرې دروو او تر څنګ یې څو خوندورې سندرې هم درته وړاندې کوو چې په پیل کې د خیال محمد استاد په غږ د ارواښاد محمد اعظم اعظم دا غزل دروو.
میں اوپاڑی ہوا کلنا کلا دوڑا لپستروں کی خندا کلنا کلا دوڑا لپستروں کی خندا کلنا کلا دہی چرش پتل کو پٹالا شی جت شی راتے پکڑی سودا رات سودا کلا نا کلا توڑا لپستر گو کی خندا کلا نا کلا توڑا لپستر گو کی خندا کلا نا کلا شل میں دوبارہ متفق
ګران اوریدونکو د پېښور پوهنتون یو چارواکي اختر امین چې دغه ادارې د ولسی اړیکو چوکۍ ورسره ده وایي چې د پوهنتون په علمي او هنري څانګو کې د موسیقي هنر د ښودلو کوم پروګرام نه لري. د نوموړي په خبره د پوهنتون طالب علمان یوازې د خپلې ادبي تندې خړوبولو لپاره کله ناکله د مشاعرو اهتمام کوي او په دې ورستیو کې یو سټیج ډراما هم جوړ کړه.
او زمونږ د کم سټوډنټ سوسایټیز وته وی هغه لټری سوسایټیز زمونږ دا پروګرام درنج کوي. ریسنټلی اوس مونږه چوکیدار په نوم باندې یو ډراما پېش کړو او سپیسیفیکلی فور میوزیک چې کوم دی هغه صدا سي نکي. تاسو ته پته وی چې په پونتون کې چې کوم دی تقریبا یو برین لیسه مخ کې یو دوه 14 نه چې کوم دی واقعیت هم شو نو صدا سي مسائل لی چې هغه ته وی چې کوم دی مونږه د پونتون دا سیکیورٹی را بارا جی گمی یو خو ایز کورس چی گمی منگا دا نده خودلی مخدان دا ایس رشتنا اگر مختلف دا پختون سورن سوسائیٹیز دیزا منگا لکر چی کم انا فیشو سوسائیٹیز اگر دا اخبر پروگرامو نکو اگر نمانگا سوکنا منکو
خیر ریکوا دا در نگا ہی رشوا خیر ریکوا دا در نگا ہی رشوا بس دو خو سر تیر شوا شپوا بس دو خو سر تیر شوا خیر دے کوا دا در نبیا ہی رشوا خیر دے کوا دا در نبیا ہی رشوا تخ ملارا د بلچا نشتا ستا کی ستی خپل را برسی رشوا شپو بس دو خو سر تیر شوا شپو بس دو خو سر تیر شوا خیر دے کوا د در نبیا ہی رشوا خیر دے کوا دا در نگا ہی رشوا سترگی میل سر ورغلی وی سرگی میلا سر ور غلیری سرگی میلا سر ور غلیری راغل بیا گدر نارا چا پیر شوا شپو بس دو خو سر تیر شوا شپو بس دو خو سر تیر شوا
دے کوا دا در نہ بیا ہی رشوا
وګوریدونکو په پیښور پوهنتون کې د خپل هنرونو د زده کړې د څانګې استاد محمد شیر علی خان وایي چې که څه هم موسیقي له دغه هنرونو له جملې څخه د یو مهم فن او علم په توګه یادېږي خو د دوی په اداره کې د ښوونې بندوبست نه دی شوی. نوموړی د پاکستان حکومت او د اعلی زده کړو حکومتي کمیشن ته وړاندیز کوي چې د پوهنتونونو طالب علمانو ته د موسیقي د زده کړې اسانتیاوي په لاس ورکړي.
زما سره فیدال په دې ډپارټمنټ کې هم دغه درې سبجیکټ دي چې هغه سپیشلایزیشن کېږي او کمیونیکیشن ډیزاین دی، ټیکسټایل ډیزاین او فاین آرټس پینټینګ. بالکل د دې سره د اتفاق کوم چې د فاین آرټس نور شعبو سره سره موسیقي چلم دا زمونږ د ثقافت هم سره زمونږ د کومګه د نوې دنیا داسې ډپارټمنټ او ګورو داسې انسټیټیوشن ته ګورو نو هغه کې داسې موجود دی. او چونکې زمونږ د پښتني ماحول کې داسې یو خاص ټکر دی لکه غني خان چې څنګه وو چې فني خوښ دی فنکار نه دی خوښ او هغه ته په یو داسې نظر باندې ګورو چې هغه یو سپک نظر ورته مونږ ویلی شو. نو په دغه حساب باندې موسیقي خو د هر چا خوښه ده. زه بالکل د دې سره اتفاق کوم چې دا دغه موسیقي زموږ په پوسټ کې شامل شي، په سلیبس کې شامل شي، خو چونکې زموږ سره داسې ډېرې شعبې داسې دي چې هغه موږ په دې لنډ څنګ ډپارټمنټ کې د هغې په زموږ ته په صحیح طریقه باندې د هغې استادان نه ملاوېږي. زموږ سره دا ډپارټمنټ کم لنډه څنګه سیمه کې ده چې زموږ سره دومره ځای نشته. داسې ډېرې خبرې چې دغه وجهنه موږ دومره غټ ټوپ نشو والو چې هغه بیا موږ سنبھالولی نه شو. نو یوازې موسیقي نه، داسې ډېر داسې شعبې داسې چې هغه زموږ نه فلحال نیمګړې پاتې دي، خو انشاءالله چې د وخت سره سره به موږ خپل کوشش کوو او دغه صنف به موږ خپل اکیډمیک سټډیز یا اکیډمیک انوارمنټ ته راولو. د دې ماحول د جوړولو لپاره که حکومت د خپل طرفه څه سرپرستي وکړي یا د هایر ایجوکیشن اتارټي چې هغه په ډېرو شعبو کې هغه سپانسرشپ ورکوي، سکالرشپ ورکوي، نو که په دې بنیاد باندې په دې سایډ باندې هم دا سکالرشپ مخې ته راشي نو کېدای شي چې زمونږ خلک او زمونږ تعلیم یافته وګړي چې دی نو په هغې باندې سوچ وکړي او په هغه طرف باندې خپل سټډي ته دوام ورکړي.
Rat pe
خغل اوریدم کو په پیښور پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد او وتلی شاعر او لیکوال ډاکټر راجولی شاه خټک د پښتو موسیقۍ تاریخي او ټولنیز ارزښت په پام سره په یادا تعلیمي اداره کې د موسیقۍ د زده کړو پیلولو د خبرې په کلکه حمایت کوي چې وای
ادب هم یو لطیف فن دی نو دا وی اداره خوشتا موسیقی خو یو اهم لطیف فن دی نو باید چې یو د موسیقۍ دپاره یوه اداره وی یو میوزک اکیډمی دوی جوړه کړې وی موسیقی د خلکو په نصیحت باندې یو ډېر مثبت اثر غورځوي یونیورسټیانې یا دا ادارې د دې خبرو دپاره وي چې د هر قسمه تعلیم و تعلم کار هغوی وکړي کچری د نوټیشن او د راګونو او د سازونو تعلیم د خلکو ته ورکړې شوی دی نو دا کلتوري اړې جړې بنوي ځکه چې هر کلتور خپل یو شناخت لري دا ادبي روایتونه وي تاریخي روایتونه وي نو دغسې د فنونو هم روایتونه وي د موسیقۍ هم خپل سازونه خپل روایتونه دي ٹھیک دے دا کلتوری الغارونه زیات خبره دا خو تاسو سوچئ چې په هندستان کې چونکې د دې اکیډمۍ دي التنا چې څومره کسنګران راوځي تو موسیقاران راوځي موسیقۍ سره تړلي نور خلک راوځي نو د هندوستان موسیقي په ټول پاکستان خورا دا پښتانه هم مجبورن هغه اوري ځکه چې دوی سره د خپل معیار څه شی هغه څه نشته نو د موسیقۍ یوه اکیډمۍ په یونیورسټۍ کې جوړه شي او لکه کم کوالیفاید خلک چې دي هغوی ته د موسیقۍ تعلیم هم ورکړی شي د موسیقۍ په اهمیت هم خبر کړی شي د موسیقۍ خپل یو تاریخ دی هغه هم ورته وښودلی شي او مخکې بیا دوی په موسیقۍ کې نور څه تجربې کول غواړي
اوریدونکو ډاکټر راجولی شاه خټک په دې خبره زور راوړي چې موسیقي باید د یو مستند علم په حیث د پوهنتون په نصاب کې شامل کړل شي د نوموړي په اند که په پښتني ټولنه کې د موسیقۍ مخه و نه نیول شي نو دومره زور پکې شته چې د ولس د دردونو درمان وګرځي
خبره دلته دا ده چې د شروع راتلونکي لا داسې سالانونه کړي چې موسیقي حرام ده او که حلال ده حالانکه زمونږ د تصوف تاریخ چې ته وګورې خواجه اجمیر چې راغی نو هغه چشتیه طریقې کې د سیما روایت چې شروع شو نو هغه وی چې آو که حرام وه که حلال وه که ارث وه خو ما مسلمان کړه زما خپل دا خیال چې موسیقي خو یو کتار شو دی دومره غمزپلي ارمانی دردیدلي خلک دي چې کوم غواړو چې هغوی د درد نه راوباسو نو کتار فیس به یې کول وي تا به کتلي چې یو ښه ساز که د رباب دی که د ستار دی نو هغه څوک واوري نو سترګو نه اوښکې لاړې شي او د سړي زړه سپک شي نو دغه شان ستا آواز دی ستا د نورو ملګرو آوازونه دي یوه ټپه یو غزل یوه سندره چې هغوی واوري نو د هغوی یو کتار فیس وي مونږ خپل وایو چې موسیقي په حیث د یو علم علم خو به ته هر قسم حاصل ہے پکار دا چې دا یو اداره وي په یونیورسټۍ کې په دغسې ځایونو کې سنجیده خلک چې هغه غواړي د دغې علم کې ځکه چې څومره سبجیکټ چې څومره مضمونونه دي یعنی د هرې ژبې ادب فطري ساینسونه سماجي ساینسونه او چې څه ګورې اوس خو پکې نور هم راغلل نو د هر قسم مضمون شته دی نو باید چې دا هم د علم یوه څانګه ده چې د موسیقۍ بندوبست وشي اختمام وشي اداره جوړه شي ګوره څومره لطیف سازونه دي د موسیقۍ دغه لطافت د خلکو د ذهنونو سره یو ځای شي ځکه چې موسیقي خو توازن دی نو توازن او تناسب په ژوند کې چې نه وي نو بیا اړه کړی نو بیا به له دل د نورو قومونو د موسیقۍ سره بیا د هغې تاریخ سره نو په حیث د یو علم په حیث د یو فن باید چې په پوهنتونونو کې د دې اکیډمي دي او مونږ ته پکار ده چې کوم اسلامي تشخص دی کوم پښتني تشخص دی زمونږ د موسیقۍ اگر نه خراب نشي
اوریدونکو پروفیسر راجولی شاه خټک د پاکستان له حکومته په تیرا د خیبر پختونخوا له حکومت غواړي چې په پیښور پوهنتون کې د موسیقۍ د زده کړو د اسانتیاو برابرولو په مخه رښتینی هلې ځلې وکړي
پوهنتون چې کوم دی هغه د حکومت ته کنه په پوهنتون د دې لپاره وي چې د هر قسمه علم خورون دی وکړي نو دا قسم چیزونه حکومتونو ته پکار دی د یو انډیویجوال کار په دې نه دی چې بیا کېدای شي چې اوس لکه حالات تا تک معلوم دی چې څوک په بدو غړي او حکومتونو ته او خصوصا صوبائی حکومت ته دا قدم اخیستل پکار دی او نوی نوی ادارې جوړول پکار دی. دا تنقیدی نظر دی خو حکومت ته ولې نالے او پل او روډونه مډونه او لارې پلونه دا ډېر ضروري ښکاري او د علمی ادارو اسټیبلشمنټ چې دی نو هغه ته دومره ضروري نه ښکاري. چېرته چې شعور دغه کړي چې اداره دومره اهم نه ده او دا د کلو کې ولی ملی چې جوړوي که نه هغې کې کړی شي چې کمیشنونه شي خبرې او هغه خلک غواړي او دوی هغه کارونه کوي ورانولو سازول چې کوي نو ته پخپله سوچ وکړه چې داسې حکومتونه چې هغوی دا ذوق نه لري دا شوق نه لري د هغوی علمي پوهه یا د علمي پوهې سطح دومره وي نو هلته به پوهنتونونه یونیورسټۍ یا دا قسم ادارې هغه به څه وشي.
مینوالو په خبرونه کې مو په پیښور پوهنتون کې د موسیقۍ د زده کړو لپاره د اسانتیاو د نشتوالي او د دغو نیمګړتیاو د پوره کولو لپاره د پوهانو څرګندونې او وړاندیزونه واورېدل. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا تیر حکومت په پیښور کې د موسیقۍ د زده کړو د یو مرکز په جوړولو کار پیل کړی و چې د صوبې هنرمندان او په موسیقۍ مین پښتانه یې زر بشپړېدو ته سترګې په لار دي. د سندرو امیل خبرونې په پای کې اوریدونکو له دغې یوې بلې سندرې خوند واخلئ او ورسره ما هارون باچا ته اجازت هم راکوي. خاد او بریالي اوسئ.
لو بولد سرو خدا نے را ٹولی کو لو بولد سرو خدا نے را ٹولی کو سچ ماتے ماتے آئنے را ٹولی کو سچ ماتے ماتے آئنے را ٹولی کو پتختو بیاولی کو زئی چه دزړونو پتختو بیاولی کو زئی چه دزړونو پتختو بیاولی کو زئی چه دزړونو پتختو بیاولی کو بیا خپل غم جنې زمانه را ټولی کو لو بولد سرو خدا نے را ٹولی کو لو بولد سرو خدا نے را ٹولی کو سچ ماتے ماتے آئنے را ٹولی کو پکیو کود جانا جانا نظر کرب پکیو کود جانا جانا نظر کرب پکیو کود جانا جانا نظر کرب پکیو کود جانا جانا نظر پھر تب پر ہر سینے را ٹولی کو لو بولد سرو خدا نے را ٹولی کو لو بولد سرو خدا نے را ٹولی کو سچ ماتے ماتے آئنے را ٹولی کو سچ ماتے ماتے آئنے را ٹولی کو
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مر ساحل سره اوریدای شئ.